زای خارق میزبان شما است.
ډیره زیاته مننه قدر جان په مخمنه یو خبری مجلو کې به زموږ استاد نور همکاران قدر منوریدونکو ته حاضر وي. خو اوس لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل یو ساعت خبرونه وړاندې کیږي، البته یو ساعت خبرونه وړاندې کیږي اوس د سهار ته بجې دی. لومړنه یو ساعت خبرونه زه سلای شخصي خلقي وړاندې کوم. قدر منو دوستان روانه خبرونه ته هر کله په دې خبرونه کې د امریکا سنات د دغه هیواد د دفاع وزیر له څرګندونو مو خبرو چې د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ په هکله کړي او د پیښور په پرل هوټل باندې د یوې درنې چاودنې حال درکو. د نورو راپورونو تر څنګ ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. خو د دغو او نورو راپورونو د او خبرونو د اوریدو لپاره را سره تم شي. لومړی هم د افغانستان او نړۍ خبرونه چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره د دریو تنو کاندیدی لغوه اعلان شوه. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیرس وایي د افغانستان لپاره نوې اعلان شوې ستراتیژي باید نتیجه ورکړي. او د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په پېښور کې پر کانتیننتال هوټل حمله وغندله. په مکرید خبرنو تفصیل ته د جمهوریت ریاست لپاره د دریو کاندیدانو کاندیدی لغوه اعلان سو. د انتخاباتو په اړه د شکایتو د اوریدو کمیسیون ویلي چې د ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو نمونه هم له لسته لرې کړي دي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د اقدام د خلکو د اعتراضونو پر اساس سوی. د ملګرو ملتونو سازمان د دوشنبه په ورځ له افغانانو غوښتنه وکړه چې هغو کاندیدانو ته له رای ورکولو ډډه وکړي چې د دوی په نظر غوره سابقه نه لري. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کاندیدۍ له لسته لرې سوي کاندیدان له بشري حقونو په سرغړونه او له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره په ارتباط تورن دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات په اسد کې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیرس وایي په افغانستان کې د امریکا له ماموریته د امریکایانو د ملاتړ د دوام لپاره باید د افغانستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژي پر اتلونکو یو کال کې نتیجه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د سیشن په ورځ په واشنگتن کې د سنا استماعي غونډې ته د خبرو په وخت په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو پړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې پر موافقه ورواچوله. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په پاکستان کې د ورستیو پوځي عملیاتو په اړه چې په سواد کې د وسلوالو طالبانو په ضد ترسره سوي خوشبيني وشوده او دا یو مهم اقدام وباله. افغان چارواکي وايي په کونړ کې د چاودنې په اړه تحقیقات کوي. پرون په کونړ کې د امریکایي قواوې کاروان ته نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ملکي کسان زخمیان شول او یو ماشوم وژل شوی دی. د ناټو د قواوې ویاند ویلي چې په چاودنه کې درې امریکایي عسكر هم زخمیان شوي. د ناټو ویاند وایي داسې معلومیږي چې اول په صدابات کې د دغو امریکایي عسکرو د موټرو ټایر پنچر شوی او کله چې د عسکرو موټر درېدلې چا لاسي بم غورځولې. په زابل کې امنیتي مسؤلین د دی ولایت په لسو ولسوالیو کې په ورستیو عملیاتو کې ترڅلويشت د زیاتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې یو شمېر مخالفین له وسلو او نقلي وسایتو سره یو ځای نیول سوي دي. په زابل کې چارواکو پرون په یو خبري کانفرنس کې د خبريالانو ته وویل چې دغه عملیات د ائتلافي قواوو په همکاري ترسره کیږي او تقریبا لیوي ونې راهیسي روان دي. د وسلوالو طالبانو ویاند دا ادا غلطه بلل ده. په عین حال کې په پکتیا کې د ګردې چړې په سیمه کې د ماين په چاودنه کې د ایساف د قوا او درې اسکر زخمیان شوی. مسؤلینو ویلي چې د عملینو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په پېښور کې پر کانتیننتال هوټل حمله په شدت غندلې ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې راغلي چې بان کی مون په پېښور کې پر دغه هوټل حمله تروریستی عمل غنی چې په هیڅ ډول نسی توجه کیدای. پرون ماشام په پېښور کې په 5 سټار هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې لښته لږه یو لستنه وژل شوی او تراویا نور زخمیان دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې په وژل شوی کسانو کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر یو مامور چې د سربیا او هم وژل شوی. رپورټونه وایي چې وسلوالو کسانو اول د هوټل پر امنیتی ساتونکو حمله وکړه او له هغه ځایه پر هغو ټولو کسانو چې پر مخ ورتلل ډزې کولې. ویل کېږي چې په همدې وخت کې یو انتحاري هم ځانوالو زاو چې د هوټل زیاته برخه یې په کنډواله بدله کړې ده. د عراق حکومت وایي د 2010 میلادي کال په پایل کې به د بغداد او واشنگتن ترمنځ پر هغې موافقې ټول پوښتنه وکړي چې پر اساس یې په عراق کې د امریکا د ماموریت موقف څرګندېږي. دا موافقه یو کال مخکې لاسلیک سوه او پر اساس یې باید امریکایي عسکر د رواني میاشتې تر پایه له لرې پرتو سیمو ووځي او د 2011 کال تر پایه عراق پرېږدي. په دې اړه نظر پوښتنه په عراق کې له عمومي انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کېږي. په عراق کې انتخابات تر ټاکلي وخت شپږ میاشتې وروسته کېږي. د ګوانتانامو د زندان یو بندي چې اول وار د امریکا متحدو ایالاتو ته د محاکمې لپاره انتقال سوی وای، په 1998 کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا په سفارتونو په حملو کې لاس نه درلود. دا د ګوانتانامو اول زنداني دی چې د محاکمې لپاره متحدو ایالاتو ته انتقال سوی. احمد ګیلانی د تانزانیا تبادې او پرونی نیویارک ته تر انتقال وروسته د خپلې بیګناهۍ ادعا وکړه. د پرون د مناتن محکمې ته حاضر سو. احمد ګیلانی د لشتلژه 260 تنو په قتل کې په لاس لرلو تورن دی او د جرم د ثبوت په صورت کې په مرګ محکومې دی. او د برازیل او فرانسې په لټونکو ډلو د ایر فرانس د الوتکې په سقوط کې د وژل سویو 140 جسدونه موندلي. په دې ایربس الوتکه کې چې تېره اونۍ د اتلانتیک په سر سقوط وکړ، د کارکوونکو په شمول 228 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي چې جسدونه د پیژندګلوۍ لپاره برازیل ته انتقال سوي. د فرانسې یوه تحت البحري په اتلانتیک کې د پیښې سیمې ته استول سوي او ویل کېږي چې ښایي د الوتکې د بلک باکس له موندل کېدو سره د الوتکې د سقوط دلیل څرګند سي. تحقیق کوونکي ګمان کوي چې د الوتکې د سقوط یو دلیل شایي د هغه ماشین له کاره لوېدل وي چې د هوا سرعت کنټرولوي.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. سات د سهار 8 بجې او پوره 5 دقیقې دي. په روانه خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا ریپورتونه وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دې لپاره چې امریکایان افغانستان په اړوند د باراک اوباما لخوا د جوړې شوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ وکړي، په افغانستان کې به په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ تمه وشي. د انتخاباتي شکایتو د اوریدو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو نومونه د خلکو د شکایتو پر اساس د کاندیدانو له لست څخه لرې شول. د کورنیو چارو وزارت وایي د کونړ د سادآباد په چاودنه کې د دولت مخالفانو لاس درلود.
له محله زموږ پولیسو یو کړۍ چې د روسي بمیدستي کړۍ ده او د دښمنانو لخوا پر دموږ کسان اچول شوی.
پکه شوی چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د شانګهای په غونډه کې د قرغیزستان له جمهور رئیس سره د مناس د هوایي ډګر په اړه خبرې وکړي. دا غونډه د جون په 15مه پیلېږي. فرانسې له افغانستان سره د 60 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي سکه نږدې 1500 بیرته پرانیزي. د هلمند د بست تصدی کارکوونکو د خپل رئیس پر ضد مظاهره وکړه او د پېښور په پیل هوټل کې یو ځان وژونکي حمله کې ګڼ شمېر خلک مړه او ټپیان شول. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکا له ماموریته د امریکایانو د ملاتړ د دوام لپاره باید د افغانستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما د اداري ستراتیژي په راتلونکي یو کال کې نتیجه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د سنا مجلس ته د خبرو په وخت کې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومت او وسروالو ترمنځ د سولې پر موافقې واچوله. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په پاکستان کې د ورستیو پوځي عملیاتو په اړه چې په سواد کې د واستوالو په ضد ترسره سول خوشبيني وشو ده او دا یې مهم اقدام بللی. د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوي ادارې د ستراتیژي په اړه خبرې کړي چې ټاکل سوی په هالند کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې نن برخه واخلي. په دغه غونډه کې د ناټو د تړون د هغو هیوادونو استازي برخه لري چې د افغانستان جنوب ته کارستولی. دوی به ټاکل سوی چې د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې له تشدد سره د مبارزې پر څرنګوالي د پنځشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې هم خبري وکړي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي امریکایان به په هغه صورت کې په افغانستان کې د دغه ماموریت د دوام ملاتړ وکړي چې دا ثابته سي چې دغه ماموریت له بنبست سره نه دی مخامخ سوی بلکې پرمختګ کوي. رابرټ ګیټس په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس براک اوباما د نوي پالیسۍ پر اساس سلهاوو نوي عسکر افغانستان ته واستول شول. د څارونکو په نظر په راتلونکو میاشتو کې شاید د امریکا له دې ماموریته د خلکو ملاتړ په یوه عمده مسله بدل سي، ځکه په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو د زیاتېدو وړاندوینه سوې ده. په افغانستان کې د جګړې ملاتړ سیاسي رنګ هم غوره کولی سي، ځکه د راتلونکي کال په نیمایي کې د امریکا د سنا او د استازو د مجلس انتخابات کېږي. په امریکا کې وی ورستي سروې څرګنده کړې ده چې لږ تر لږه 3.5% امریکایان په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو لپاره د جمهور رئیس براک اوباما د پلان ملاتړ کوي، خو د راګیري پر اساس دغه ملاتړ په جمهوري غوښتونکو کې زیات دی او 3.5% ډیموکراتانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراختیا په شدت مخالفت کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د سنا اجتماعي غونډې ته وویل دغه نوی ستراتیژي که سلو په سلو کې کامیاب هم نسی باید له اوسه په راتلونکي یوه کال یا اتلسو میاشتو کې یو څه بریالیتوب ښکاره کړي.
و موریدل چې د امریکا د دفاع وزیر پرون په واشنگتن کې د سنا مجلس د خبرو په وخت په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې پر موافقه چولې. افغانستان سره د امریکا په پوزیم رستو په موضوع پات کېږي. د امریکا پوز چې په وروستیو څو کلونو کې ځان د عراق د جنگ لپاره چمتو کړی وو، اوس یې د افغانستان د جګړې لپاره روزنه پیل کړې ده. د امریکا د بالتیمور په ابردین تعلیماتي مرکز کې انجینران او متخصصان هڅه کوي داسې پوزي موټران جوړ کړي چې د افغانستان د غرنیو سیمو لپاره مناسب وي. د نقلي وسیلې چې د هر یوه بیه یې نږدې $1,000,000 ده، خاص جمپنګونه لري اوس از ملکی کې چې د افغانستان په کندو کپرو سړکونو کې سم کار کولای شي کنه. د امریکا په همدې سیمه کې د افغانستان د کلیو نمونه جوړ شوی او د افغانستان د خلکو داسې مډلونه پکې ایښودل شوی چې د افغانانو په څیر کالي ور اغوستل شوی دي څو امریکایي پوځیانو ته ور وښودل شي چې له افغانانو سره څرنګه چلند وکړي. په دې اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د تبصرې غټې کې عصمت څرونه وروي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له لیکنې سره سم په وروستیو شپږو کلونو کې د امریکایي ځواکونو اساسي تمرکز د عراق پر جګړې وو او پوځي وسایل او ټریننګ هم د عراق له شرایطو سره سم ورکول کېده. موټرونه او پوځي لارې د عراق له تودو او هوارو دشتو سره سم جوړ شوي ول. د امریکا پوځ داسې پوځي وسایل اخیستل چې ټول د عراق له شرایطو سره برابر ول. اوس دا ټول وسایل چې د عراق د جګړې لپاره رانیول شوی وو باید افغانستان ته واستول شي او د افغانستان له شرایطو سره برابر کړی شي. امریکایي پوځي مقامات غواړي چې ځانونه داسې موټرو او زغرګاډو ته چمتو کړي چې نسبتا سپک وي او د افغانستان په غرنیو سیمو کې په تیز سرعت حرکت کولی شي. د امریکا دفاع وزارت خاص د افغانستان لپاره د نویو پوځي وسایلو د جوړولو $2,000,000,000 پلان جوړ کړی دی. د امریکا اردو هڅه کوي چې د دغو نویو نقلي وسایطو لومړی جوپه چې MRAP نومیږي د روان کال په دوبی کې د خپلو عسکرو لپاره افغانستان ته ولې شي. حاضر تم په افغانستان کې دا ډول زر نقلي وسیلې شته چې هر یو $1,00,000 مصرف ته اړتیا لري څو د افغانستان په شرایطو برابر شي. په 2020 کال کې څرګنده شو چې MRAP پوځي ګاډي په افغانستان کې چندان کامیاب نه دي او تر هغه هم وی موټرونه بهتر دي. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس اوس ټول هڅه دا ده چې په MRAP موټرونو کې په زیات مصرف تغیر راوستل شي چې په افغانستان کې ورڅخه ښه استفاده وشي. خو د دې ورځپاڼې د راپور لمخې د امریکا په دفاع وزارت کې بیوروکراسي یا کاغذبازي یا نور ستونزې سبب شوی چې دا موټرونه ژر د افغانستان په شرایطو برابر جوړ نشي او تر اوسه پورې یوازې 15 اراده په داسې وسایلو سمبال شوی چې د افغانستان له شرایطو سره سمون لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. پر کورنیو موضوعاتو ریپورټونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتو د اوریدو کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو نمونه د خلکو د اعتراضونو لامل د کاندیدانو لیست څخه لرې شول. د دې کمیسیون رئیس د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کاندیدان به د بشر له حقونو څخه په سرغړونې له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره په تړاو او د دوهم تابعیت په لرلو تورن او نمونه یې د کاندیدانو له ډلې څخه لرې شوې دي. د انتخاباتي شکایتو د اوریدو د کمیسیون چارواکي وایي چې ښایي یو شمېر هغه کاندیدان چې جرمي قضیې لري عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي شي. په دې اړه په مکړی له کابل څخه زموږ د خبریال رپورټ.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د 500 تنو کاندیدانو نمونه د خلکو د مواجه او سمو اعتراضونو په لړ کې د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړی شول. د دې کمیسیون رئیس ګرانټ کیپان د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اعتراضونو د ثبتولو د پروسې په لړ کې د افغانستان له 1.5 ولایتونو څخه دوی ته اعتراضونه ورسېدل چې 302 اعتراض یې سم او مواجه و. نوموړي سرګند کړ چې د دغه اعتراضونو له امله درې د جمهوریت ریاست او 450 تنه د ولایتي شوراګانو کاندیدان د کاندیدانو له لیست څخه وغورځول شول.
کاندیدان په بیلابیلو مواردو کې چیلنج یا وننګول شول، لکه د دوګونی تابعیت لرل، د جنایي جرمونو په ترسره کولو او لغیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د ارتباط لرلو او یا د دغه ډول ډلو په مشرۍ. موږ له شپږشتو ولایتونو څخه سم او مواجه اعتراضونه د دوی په وړاندې ترلاسه کړل.
د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې 30 کسانو ځانونه جمهوریت ریاست ته کاندید کړي وو چې یو له مخکنه استعفا کړي او 3,300 تر نورو ولایتي شوراګانو ته خپل نمونه لیکلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې اوس مهال 30 تنه د جمهوریت ریاست او 3,390 تنه نور د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته ولاړ دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون غړی فهیم حکیم وایي چې خای د شکایتونو د اوریدو په پروسه کې هم د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو نمونه له لیست څخه لرې کړی شي. د سرګند کړه د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو هغه کاندیدان به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي.
در جریان اعتراضات بس قضایای جرمی ارائه شد که
دا اعتراضونو په لړ کې ډیر شمیر جرمی قضیې وړاندې شوی چې باید پټینې شي. د غیر ډول قضیو ته رسیدګي د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی. دا ډول قضیه به هغوی ته واستول شي او هغوی به په اړه اجرات وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په ضد اعتراضونه ثبت کړي د هغوی هویت پټ ساتل شوی او تر اوسه پورې له دوی څخه کوم یو نه دی تهدید شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د کاندیدانو له لیست څخه د جمهوریت ریاست د دریو تنو او د ولایتي شوراګانو د 450 حذف یا لرې شوو کاندیدانو نمونه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د قانوني پروسې له تای کولو وروسته اعلان شي. تاکل شوه ده د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د اسد یزمری د میاشتې په 19 نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د حالات زینی سیډونکو په دې باور دي چې د امنیتي دلایل له امله خای یو شمیر کسان په انتخاباتو کې برخه ونه خلی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه کولای شئ د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.15 څپه ووري د سهار 8 بجې او 19 دقیقې کې دونکې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کونړ ولایت د پیخي په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي او دا څرګند شوه چې د حمله وسلوالو مخالفانو کړی ده. د دغه وزارت وایند زمری بشری وویل چې په دې پیخه کې د ائتلافي ځواکونو 3 سرتیري هم ټپین شوي دي. نور په دې مرکه کې وویل چې زموږ خبریال له نوموړي سره کړي.
که تاسو دا وایئ چې د کونړ د نننې پیخې په ارتباط باندې تاسو خپل تحقیقات څه ښیي چې د دې پیخې هغه اساسي علت څه و؟
سهار د 8:30 بجو په شاوخوا کې کله چې د ائتلافي ځواکونو یو قطار د کونړ ولایت د مرکز نه تیرېدو، په دې حال کې د دوی یو موټر له موانع سره چې د سړک موانع و تصادم کی او وروسته له دې چې موټر ټکریږي، نو هلته هغه ماشومان چې مکتب و خواته روان و یا نور خلک چې د ښار په منځ کې و راټولیږي چې وګوري په د موټر باندې څه سوي دي. کله چې ګڼه ګوڼه جوړیږي، د افغانستان د سولې او ثبات دشمنان له همدغه فرصت نه په استفادې سره یو قبضه بمیدستی په دې غنګونه کې اچي چې په نتیجه کې تاسف سره څلور پنځوس کس زموږ هیوادوال چې ماشومان او تنکی ځوانان پکې شامل دي زخمیان کیږي او یو تن په شهادت رسیږي. د دې تر څنګ د ائتلافي ځواکونو درې تنه سرتیري هم په دې حادثه کې زخمیان شوي دي او ظاهرا دا حادثه د افغانستان د دښمنانو لخوا شوې ده او د کورنیو چارو وزارت دا حمله په شدت سره تطبیق کړي.
خو بشری صاحب د سیمې خلک بیا بل څه وایي، دوی ادعا کوي چې دغه بم په خپله د ائتلافي ځواکونو لخوا په دې ګڼه ګوڼه ورګزار شوی ده.
د تحقیقات چې د پولیسو لخوا له سهار رئیس تر اوسه وسوه او ادامه یې درلودله مختلف شواهد پیدا شوي دي. اولا ائتلافي ځواکونه داسې کار نه کوي چې هم ځانونه زخمیان کړي او هم نور ملکي کسان او دوی خلکو به میرسپي ورشي. دوامه خبر داده چې لمحله زموږ پولیسو یو کړی چې دی روسی بمیدستی کړی ده پیدا کړی ده او اوس له پولیسو سره ده چې دا شی چې دا بمیدستی روسی بمیدستی و او د دښمنانو لخوا پر د ملکی کسانو اچول شوی ده.
دا ولسمشر کرزی وان هم نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د حکومت لخوا د پیښې په ارتباط باندې تحقیقات پیل شوی دي. آیا دا اوماغه تحقیقات دي چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا شوی کنه نور تحقیقات په پام کې دي؟
بله دقیقا، د کورنیو چارو وزارت سهار چې د حادثه وسوه قومندان مشترک تحقیقات پیل کړه او دوی هغه شواهد او مدارک چې لاسته راوړي و ټول مشته بیان کړه.
تاسو چې نو ویل چې په دې پیښه کې یوازې یو ماشوم وژل شوی او تقریبا څلور پنځوس کسان نور ټپیان شوي دي، د ټپیانو روغتیايي حالت څنګه دی؟ په هغو کې خو ځینې داسې کسان موجود نه دي چې روغتیايي حالت یې نازک وي.
که په رښتیا ووایو اکثرا ماشومان، تنکي ځوانان او بعضې نور کسان دي چې لوړ سنونه لري. د بعضو صحي حالت یو اندازه وخیم دی، ولې ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. هیله من یو چې خدای دوی ته ژر شفا ورکړي او صحتمند شي.
تاسو د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمری بشری سره د کونړ په اسدآباد کې د هغې پیښې په اړه مرکه واورېده چې ویل کېږي هلته د ائتلافي ځواکونو موټرو ته ترافیکي پیښه رامنځته شوې وه او په هماغه شیبه د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه او ویل کېدل چې ائتلافي ځواکونه ورخطا شوي وو، په خلکو یې لاسي بمونه غورځولي وو. خو اوس ښاغلي بشری وویل چې له لاسته راغلو شواهدو داسې څرګندېږي چې دا لاسي بم ائتلافي ځواکونه نه بلکې د دولت مخالفانو اچولی. په دغه پیښه کې ویل کېږي چې یو د ښوونځي زده کوونکی مړ او شاوخوا پنځوس تنه نور ټپیان شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د سهالو بچو پلیږي او د مخام ترو بچو دوام کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شانګهای په سر مشري غونډه کې چې د روسي په یکاترینبورګ کې جوړیږي ګډون وکړي. د غونډه د جون په 15مه پیل او په 14مه نیټه پای ته رسیږي. افغان ولسمشر با په دغه غونډه کې د قرغیزستان له جمهور رئیس پقیف سره هم وګوري او د مناس د هوایی اډې په سر چې په افغانستان کې د تراګرۍ پر ضد کارول کېږي خبرې وکړي. څو ورځې وړاندې هم ولسمشر کرزی د یو لیک په ترڅ کې له پقیف څخه هیله کړې وه چې د مناس هوایی اډه ونتړي. نور تفصیل د فرید عمر پر راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی به د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشي غونډه کې چې د جون د میاشتې له 15مې څخه تر 14مې نیټې پورې د روسیې د یکاترینبورګ په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. دا مطلب روسي رسنیو د کابل د ډیپلوماتیکي سرچینو له قوله ورکړی دی. تمه کې چې د شانګهای په غونډه کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل قرغیزي سیال قرمانبیک باقی افسره یو په یو خبرې اترې وکړي او د خبرو اترو په اړه کې به د ماناس د پوځي اډې په اړه خبرې وکړي. د ماناس هوایي اډه له 2001 میلادي کال راهیسې قرغیزي چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو په واک کې ورکړې وه او په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو د اکمالاتو او د ترهګرۍ ضد جګړې په وړاندې کارول کېده. خو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قرغیزستان جمهور رئیس په ماسکو کې د خپل روسي سیال دیمتري میدویدوف سره تر خبرو اترو وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د قرغیزستان دولت د ماناس د هوایي اډې د تړلو پریکړه کړې ده او د قرغیزستان پارلمان هم د ولسمشر باقیو پریکړه تایید او تصویب کړه او د دې اډې د تړلو لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ چې خپل پوځیان له دې اډې څخه وباسي. سمود مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د قرغیزستان د جمهور رئیس کورمانبیک باقیف څخه هیله کړې چې د ماناس هوایي اډه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې ترې استفاده کیږي ونه تړي. لکه چې د سینهوا خبري اژانس خبر ورکوي چې حامد کرزی به د شانخای د همکاري سازمان په غونډه کې د قرغیزستان د ولسمشر څخه هیله وکړي چې د ماناس د هوایي اډې مدنوره هم اوږده کړي. لبل خوا لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان څخه هیله کړې چې په ازبکستان کې دي د امریکایي ځواکونو لپاره پوځي اډه د دوی په واک کې ورکړي. په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د معلوماتو له مخې چې په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او ازبکستان چمتو شوی چې د ناوې په ښار کې هوایي ډګر د امریکایي پوځیانو په واک کې ورکړي تر څو له دغه ځایه افغانستان ته ناپوځي توکي ورسوي. د یادونه ورده چې په 2001 میلادي کال کې ازبکستان د کارشی خان آباد هوایي ډګر د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو په واک کې ورکړی وو چې لاغه ځای افغانستان ته اکمالات کول. خو څلور کاله وړاندې د اندیجان د شخړې له امله د امریکا د متحده ایالاتو او ازبکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. هغه و چې پینتاګون خپل الوتکې بګرام خان آباد او د کرغیزستان ماناس ته ولېږدول. کارپوهان وایي کچیر د ماناس هوایي اډه چې د اګست په میاشت کې د تړلو موده پوره کیږي او امریکایي ځواکونه له دغې اډې څخه ووځي نو ازبکستان په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره ښه انتخاب دی. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
زما غږلا ازادي راډیو او ری قدرمنو دوستانو مخته تر دی چې بیا هم په کورنیو موضوعاتو درته ریپورټونه درواورو. له پاکستان څخه یو ریپورت لرو. بیګا مسخوتن ایوی بی ساری چودنې د پیښور ټول ښار ولړزوه. دا چودنه د دې ښار په 15 ستوریز هوټل پرل کانټیننټل کې شوې ده چې په نتیجه کې تر شپېتو زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي. زمونږ خبریال له پیښور راپور کوي.
پرل کانټیننټل د سرحد ایالت تر ټولو خوندې ګڼل کېدونکې هوټل هم تیر ماسخوتن د ترهګرو د برید ښکار شو. د پېښور په دې 15 ستوریز هوټل کې د شوې ځانمرګي حملې له امله د سرحد د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین او د امنیې د قمندان ملک نوید په وینا 11 کسان وژل شوي او 55 نور ژوبل شوي دي. د هوټل مسؤلین وایي لومړی وسلوالو د هوټل په دروازه ولړ کسان په ډزو وشتل او بیا یې د بارودو ډک لارې هوټل ته دننه کړه او د هوټل په منځ کې والوزوله. د چارواکو وینا ده چې په دې ځانمرګي حمله کې 1500 کیلوګرامه بارودي مواد استعمال شوي دي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د ازادي راډیو ته د دې حمله په اړه داسې ویل. د ځان وژن کی حمله د ډیرو مهمو ځایونو سره په څنګ کې شوې ده. د پیښور د رادیو مرکز، ایالتي ستره محکمه، د ایالتي پارلمان ودانۍ، نشترحال، د بالاحصار قلعه او د وزیر اعلی دفتر د چودنې په 100 مترۍ کې موقعیت لري. په داسې حساس ځای کې د ترهګرو لخوا زورور حمله ډیرې پښتنې اوچتوي. د مسلم لیگ قاف ګوند ایالتي مشر انجینیر امیر مقام وایي د پیښې په قربانیانو او ټپیانو کې د بهرنیو هیوادونو اتباع هم شامل دي. یو ایالتي وزیر زرشید خان او سناتور نبی بنگش هم ژوبل شوي دي. په پرل کانټیننټل هوټل کې اکثره وخت بهرنیان اوسیږي. ټپیان ورسرما لیډریډنګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. دا په روانه میاشت کې په پاکستان کې دریمه ځان وژونکې حمله ده. د جون په 15مه د دیر په هیاګۍ او په شپږمه د اسلام آباد د پولیسو په مرکز کې هم شوو ځانمرګو بریدونو په لویه کچه خلکو ته ځاني او مالی تاوان وراړولی و. پرله پسې چاودنو او ځانوژونکو حملو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په پېښور کې اوسیدونکی او افغان مجیب الرحمن وای
یوه میاشت کې چاودنې پرله پسې په ښاري سیمو کې او غڼې ګڼې سیمو کې دا چاودنې ډېرې زیات کېږي. یعنې که تاسو بازار ته راوځئ هغه نیم په نیمه د خلکو ګڼه ګڼه په بازارونو کې په ښارونو کې کمه شوې. یوازینۍ وجه همدا ده چې خلک ویرېږي چې ډېر زیات مجبور نه شي، ډېر ضرورت نه شي، په اسانه څوک بازار ته نه ځي.
د دې راپور تر جوړېدو پورې چا د پېښور د ځانمرګي حملې مسؤلیت قبول کړی نه و، خو ډېری خلک انګېري چې دا د سوات او د وزیرستان د عملیاتو غبرګون دی چې عاملین یې د چانه پټ نه دي.
د سهار اته بجې پوره دېرش دقیقې دی. مخته تر دې چې بیا هم پر کورنیو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه واورئ، له فرشتې جلرزی څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د دریو تنو کاندیدی لغوه اعلان شو. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې دغه کسان له بشري حقونو په سرغړونه او له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره په ارتباط تورن. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکا له ماموریته د امریکایانو د ملاتړ د دوام لپاره باید د افغانستان لپاره د جمهور رئیس براک اوباما ستراتیژي په راتلونکي یو کال کې مثبته نتیجه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په پاکستان کې پر 5 سټار کانتیننتال هوټل باندې حمله په شدت غندلې. په دغه حمله کې لشتره ژوند سره وجلسي او تراویان ور زیات زخمي اندي. او د ایران حکومت وايي د 2010 میلادي کال په پیل کې به د بغداد او واشنگتن ترمنځ پر هغې موافقه ټول پښتنه وکړي چې پر اساس یې په عراق کې د امریکا د ماموریت موقف څرګندېږي.
خبرونه مولا فرشتي جلرزی څخه واوریدل. اوس هم رپورټونه راخلو. د افغانستان د مالی وزیر په کابل کې د فرانسې د شارژ دفی لخوا د سه شنبه پورس په کابل کې د افغانستان په 500 ولسوالیو کې د کرنې او د کلیو د پراختیا په برخه کې د 28 میلیون ډالرو په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک شول. دغه مرسته د کابل سروبي او کاپیسا ولایت څلورو ولسوالیو السای، نجراب، تګاب او محمود رقی لپاره ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور حال کابل نه په دې راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د 15 ولسوالیو لپاره د کرنې او د کلیو د پراختیا په برخه کې د فرانسې د حکومت او د دغه هیواد د پراختیایي اژانس د مرستو هرکلی کوي. وایي چې که بهرنۍ مرستې د افغانستان د پراختیا بودیجې له لارې ولګول شي نو اغیزمنتوب به یې ډیر وي. د مالی وزیر ډاکټر محمد عمر زاخیروال د سه شنبه په ورځ په کابل کې د فرانسې د شارژ دافیر سره د کابل د سروبي او د کاپیسا ولایت د الاسای، نجراب، تګاب او محمود راقی ولسوالیو لپاره د یوې نوې مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال ویل
امروز قرارداد را به ارزش تقریبا 21 میلیون
دی. وی نن د تقریبا 21 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کوو چې یو د فرانسې د پراختیایي اژانس مرسته د افغانستان د ملي پیوستون د پروژې سره چې 8 میلیونه یورو او بل تړون چې 1.1 میلیونه یورو یا تقریبا 9 میلیونه ډالر کیږي. او دا د کرنې په برخه کې په ځانګړي ډول بزګرانو سره د سری او اصلاح شوي تخمونو د مرستې په برخه کې دی چې لاسلیک وي. ښاغلی زاخیلوال زیاته کړه چې فرانسې د یو دوست هیواد په توګه د افغانستان لومړیتوبونو ته پام کړی او د امنیت تر څنګ د بیا رغونې او ګڼو نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې هم د اړتیا په وخت کې له افغان دولت سره مرسته کړې ده. په کابل کې د فرانسې شارژ دافیر جان فرانسوا فیتو هم د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د خپلو مرستو د دوام ژمنه وکړه. وی ویل چې دوی اوس پریکړه کړې چې د افغانستان د مدني ټولنې د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. دی وی اوس زموږ ولسمشر ښاغلی سرکوزی پریکړه کړې چې زموږ مالی مرستې د افغانستان سره تر ډیره حده د افغانستان د مدني ټولنې د پراختیا په برخه کې ولګول شي. موږ د نوموړي له دې پریکړې نه خوشاله یو. زه ډاډه یم چې موږ به د افغانستان لپاره لوی مرسته کوونکي ونه اوسو، خو ډاډه یم تر هغو چې اړتیاوي د دغه هیواد د خلکو او منتخب حکومت تر څنګ به واوسو. موږ چې په افغانستان کې هر کار کوو د دغه هیواد د خلکو او حکومت په غوښتنه یې کوو. د افغانستان سره د کرنې او د کلیو د پراختیا په برخه کې د فرانسې د نوې مرستې تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې ګڼ بزګران دوی ته د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې د نه رسیدو له امله شکایت کوي. او ورسره جوخت دا انتقادونه هم موجود دي چې د ملي پیوستون پروژې هم په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې یو شان نه پلي کیږي. خو د اړوند وزارتونو چارواکي وایي چې دوی دا شان پروژې او مرستې د افغانستان د ټولو ولایتونو او ولسوالیو لپاره په پام کې لري چې قرار او قدم په قدم به پلی شي.
لا افغانستان سره مو د فرانسې د شاوخوا شلو میلیونو ډالرو د مرستې په اړه رپورټ ورید. همدارس د پی ار ټی په مرسته په نګرهار کې د ښوونځیو د څلوېښتو ودانیو کار له تقریبا درې اونیو راهیسې پیل شوی او ویل کېږي چې دا ښوونځی به ډېر زر پرانستل شي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې رپورټ لرو. په هلمند کې د بست د تصدۍ نږدې 300 کارکوونکو د سه شنبې په ورځ په لشکرګاه کې مظاهره وکړه او له خپل رئیس څخه یې شکایت وکړ چې د وزارت له لورې دوی ته د کورونو ځانګړې شوې مځکې نمرې نسپاري. د لسیمینا زمونږ خبریال د تصدۍ د رئیس خبرې هم په رپورټ کې راخیستې چې د مظاهره کوونکو په غږ دا رپورټ پیلېږي.
دا د بست صدای د ټولو هغو مامورینو ناری او چیغې دي چې د یوې مظاهرې په ترڅ کې دولت مقام مخې ته وهي. دوی چې ټول راټول سوي وه او نارې وهلې د بست صدای پر رئیس یې تور لګوي چې ګواکې د دوی هغه نمرې چې د وزارت له لورې د توزیع امر ورکړ سوی دی نه ورکوي. دغه مظاهره کوونکي شکایت کوي چې رئیس یې د نمرو د نه توزیع په خاطر له ځانه زیالي مکتوبونه جوړوي او نه پرېږدي چې مامورینو ته د کور لپاره نمرې توزیع شي. په مظاهره کوونکو کې ډېر داسې کسان و چې عمر یې تر 60 کالو زیات و. وایي په ټول عمر یې د سرای کرایه ورکړې ده او نږدې دی چې تقاعد شي. که چیرې دولت ورته نمرې ورنه کړي نو ګټه یې د دولت سره د کار په خاطر څه ده؟
هېڅ کار یې ساز موږ سره ده کړی، هېڅ کار موږ در باور سره وتلی صاحب، موږ به په دغه رقم یو چې موږ زموږ نمرې راکول کېږي. دا خبرې خو موږ در سر تېرې، موږ صاحب دا ګرد بې سواده در بدر یو.
موږ د چا سره کم شخصي اغراض نه لرو، موږ خپل د حق غوښتنه کوو او خپل حق غواړو، په پوره کاڼې غواړو.
دا سرویس سره چې په دې فابریکه کې کار کوم، اوس هم دولتي تعمیر کې پروتم او شخصي دومره ځای نه لرم چې دا ولېش کې دغه نن چې دغه کار په څه وخت یا تخاور یا د بل پسرا کې درې زر افغاني معاش راکي، هغه مې را باندې دلیږي چې څه وکم.
موږ چاته بغاری پر چا وژاړو، د کرایه پسرا مو اس نه رسی. ورور د افراد خلک راغلي په شهر کې سارا دروتلې دی اوس سرای مشت په کرایه په 15000 په 15000 نه راکه، هغه چرای کې غوا او بزو مکه وروره تل مر سرای خرابې مر پر کوم ولار چاته بغاری کو.
ټول مظاهره کوونکې چې شمیر 288 نه کده په یو आवाज ولې چې نور تر هغه چې نمبر ورته توزیع نسی کارته نه ورسی. ویل کېږي چې دغه مظاهره کوونکو تیر ورځ هم د بست تصدی عمومي دروازه بند کړې و او د تصدی د رئیس په شمول هیڅ کارکونکو ته اجازه نه ورکول چې فابریکې ته دننه ولاړ شي. که څه هم مظاهره کوونکې ټول د بست تصدی پر رئیس تور لګوي چې دی یوازې د نمبر د ویش لپاره خان جوړوي، خو د تصدی مشر وايي د کارکونکو مشکل یوازې نه حوصله ده. د بست د تصدی مشر حاجی شیرین زیاته کړه د نمرو د ویش پروسه د شاروالۍ او دولت مقام په لاس ورکړې ده او کله چې دوی ورته سیمه او ډول په نښه کړ نو د ویش پروسه پیل کوي.
یا هم شروعیم کار پر پیوس هغه دغه لري چې شروعی خپل ځان د مقررات او صدرې چاره اسناد تکمیل کړي دا د هم بل څه نه پکې
د بست تصدی د رئیس د دې خبرې پاړه چې وایي د نمرو د ویش لړۍ د شاروالۍ په لاس ورکړې ده. د لشکرګاه د شاروال د مرستیال حاجی سمد خان سره شریک کړه. شاغلی سمد خان وویل د تصدی د مامورینو لپاره د مځکې د نمرو د ویش پروسه نور پای ته رسیدلې ده چې په راتلونکي اونۍ کې به ورته وویشل شي. د یادونه وړ ده چې د بست تصدی کارکوونکو تیره میاشت هم په دې خاطر مظاهره کړې وه چې ولې ورته نمرې نه ویشل کېږي، چې هغه مهال د تصدی رئیس د ژر تر ژر ویشلو زیر ورکړی و خو لا تر اوسه د دې مامورینو نمرې نه دی ورته ویشل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مهال د سهار 8:00 او پوره 8:30 دقیقې دي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سالو بجو پیل کېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي. سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه څېړو. د هند صدراعظم منموهن سنگ په یو وینا کې چې د سې شنبې په ورځ د هندستان پارلمان ته وکړه، له ګاونډیو هیوادونو سره د خپل هیواد پر اړیکو او د خپل بهرني سیاست پر اهدافو رڼا واچوله. د ښاغلي سنگ په وینا کې پاکستان ته د سولې پیغام هم استول شوی دی. په دې اړه د المان خبري اژانس ډي پي آر یو راپور لیکلی چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
د هند صدراعظم منموهن سنگ د سه شنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې وویل دا د هند په ګټه ده چې یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو هلې ځلې پیل کړي او له دې هیواد سره سوله وکړي، خو زیاته یې کړه چې ټک له یوه لاس نه کېږي. ښاغلی منموهن سنگ وویل، زه د پاکستان له حکومت څخه دا توقع لرم چې په خپله خاوره کې د هغو ټرورستانو د مخنیوي لپاره پیاوړي او اغیزمن ګامونه پورته کړي، قاطع اقدام وکړي چې غواړي پر هند او یا د هند پر ګټو حمله وکړي. پاکستان باید همداشان د خپلو ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړي او هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپاري چې د ممبئی د حملې په شمول یې په هند کې دا ډول جرایم او ټرورستي اعمال ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه، که پاکستان دغه اقدام وکړي نو د دواړو هیوادونو خلک به یې هرکلی وکړي. ښاغلی سنگ وویل، که د پاکستان مشران دا شهامت، اراده او زعامت ولري او د سولې پر لاره روان سي، موږ به یې د هرکلی لپاره تر نیمایي زیاته لاره مخې ته ووځو. د المان خبري اژانس په وینا، د دغو دواړو اټومي لرونکو هیوادونو تر منځ اړیکې وروسته له هغه سړې او ترنګلې سوې کله چې د نومبر په میاشت په ممبئی کې پر یوه هوټل حملې وسوې او 170 کسان پکې ووژل شول. هندي مقاماتو د دغو حملو مسؤلیت په پاکستان کې د لشکر طیبه پر وسلوالې ډلې واړوه. د هغې حملې وروسته نوې ډهلي له پاکستان سره د سولې خبرې بند کړې او ویې ویل، د سولې د خبرو بیا پیلېدل وروسته له هغه امکان لري که پاکستان پر هند د ترورستانو د حملو مخنیوی وکړي او دوامداره اقدام وکړي. ښاغلی سنگ په دې وینا کې د هند د بل ګاونډي یعنی د سریلانکا له حکومت څخه وغوښتل د تامل یاغیانو تر ماتې وروسته په جرأت سره د تامیلیانو غوښتنو او هیلو ته ځواب ووایي. د چین سره د اړیکو په اړه ښاغلی سنگ وویل چې هندوستان له چین سره په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیکي اړیکې لري. د زیاته کړه، چین او هندوستان د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره پراخ امکان لري او دواړه هیوادونه کولی سي د نړیوالې سولې، ثبات او سوکالۍ په لاره کې ګډې هلې ځلې وکړي.
د هندوستان سفر پارلمان ته مو د دغه هیواد صدر اعظم منموهن سنگ د وینا غټ کې واوریدل چې ویل کېږي په دې وینا کې پاکستان ته د سولې پیغام هم استول شوی دی. یو بل نړیواله موضوع راخلو. یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د اسلامي بنسټپالۍ په ضد مبارزه په ډیر اوږدوي او دا به یوه اشتباه وي چې یو بدلون د دوی له لورې مثبت بدلون وبلل شي. البته دا دواړه یا د لږ شمیر بدلونونه هم په خپل ذات کې ډیر ارزښت لري او د امریکا د متحده ایالاتو لپاره ښه خبرونه ګڼل کېدای شي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یوه مقاله لیکلی چې مهمې برخې به یې له جناقه الکوزي څخه واورو.
تر هر څو لومړی څو ورځې وړاندې د لبنان انتخاباتو حزب الله ډلې ته سخت گزار وکړ. حزب الله یانو زیاتې هلې ځلې وکړې چې د لبنان په سیاست کې خپل منګولې ټینګې وساتي، خو رای ورکوونکو د یکشنبې په ورځ دوی ته شا کړه او لویدیځ پلوي ایتلاف ته زیاتې رای ورکړې چې په پارلمان کې واک وساتي. د لبنان له انتخاباتو څخه ډېرې ښې نتیجې رابرسېره شوې. د جمهور رئیس باراک اوباما د تېرې اونۍ وینا ته خلکو سمدستي او په ځای ځواب ووایه. جمهور رئیس اوباما په اسلامي نړۍ غږ کړی و چې افراطیت یا بنسټ پالنه دی پریږدي. د لبنان د انتخاباتو د نتیجو له مخې به اوس د امریکا لپاره اسانه وي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ معامله پر مخ بوزي او د سوري لخوا به هم چې د حزب الله ملاتړ کوي ډېره اندېښنه ونه لري. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د واشنگتن د څانګې سر لیکوال جرالد صاحب وایي، په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان او لبنان کې د بنسټ پالنې په ضد مبارزې لپاره هیلي او امیدونه پیدا شوي. بلخ خبر ممکن له ایران څخه وي. د پاکستان د ستونزو او د نوو هیلو په اړه وال سټریټ ژورنال لیکي، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بمباریو د القاعده او سخت دریځو وسلوالو په ټکولو کې ښه کار ورکړی دی. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د امریکا ښه ملاتړ کوي او د بنسټپالو په ضد ډیره سخته مبارزه روانه کړې چې باید قدر یې وشي. داسې بریښي چې د پاکستان پوځ هم بلاخره د اسلامي بنسټپالو په ضد د جګړې ډګر ته وردانګلی دي. په عین حال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خلک د وسلوالو په ضد راپورته شوي او له خپلو کلو او بانډو څخه وباسي. د ورځپاڼې په باور د بردیر خلکو په یو مسجد کې د ځان وژونکي بمي حملې وروسته د وسلوالو په ضد وسلې اخیستي او له خپلو کلو او سیمو څخه د طالب وسلوالو ایستل پیل کړي دي. وال سټریټ ژورنال پوښتنه کوي، په پاکستان او لبنان کې په دې وروستیو بدلونونو سره به دا هیله هم پیدا شي چې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد به د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې ماته وخوري. ورځپاڼه لیکي، که د احمدی نژاد د ډیر قوي بدلون غوښتونکي سیال میر حسین موسوی روانو سختو هلو ځلو ته پام وکړو، نو دا امکان شته چې سرسخته او سرګردانه احمدی نژاد دې ماتې وخوري. وال سټریټ د تحلیل په یوې برخه کې لیکي، د خوشبینۍ په همدې فضا کې به غوره وي چې محدودیتونو او ستونزو ته هم پام وکړو. په لبنان کې به بیا هم حزب الله یو قوي سیاسي ځواک پاتې وي او په اسانۍ سره به فعالیت کوي. په پاکستان کې حکومت تر اوسه دانه ده خودلې چې له وسلوالو څخه پاکې شوي سیمې ساتلی شي. دا به اشتباه وي چې په ایران کې د محمود احمد نژاد محبوبیت هم له نظر وغورځول شي او مخالفین له حد زیات منځلاري یا معتدل وبلل شي.
ډیرو درنو دوستانو، تاسې د ازادي راډیو سارنې خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې مو ریپورټونه واوریدل. د ریپورټونو لړۍ هم دلته بسو. اوس هم تاسې را بولم چې ازادي او اوریدونکي پروګرام واورئ.
ازادي او اوریدونکي، د ازادي اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو بیا هم تو تر کله کې په دې هله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوخه تیریږي. دا ونې مو هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو څخه ګڼ شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان په بیلابیلو خرونو کې د پاکستانی پولیسو له چلند نه سر ټکی. د زینو اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه محمد زمان د اٹک خار د پاکستان نه خبرې کوم. منګا مهاجرون یو په پاکستان کې اوسېګو. زمنګ ټول خپلوان په جیلونو کې اچولې دي او زمنګ زو جیلونو کې زمنګ بندیان ضمانت هم نه کیږي. دا افغانستان د مشرانو نه زمنګ دا غوښتنه او دا هیله ده چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي او زمنګ د بندیانو پروګرام دې جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم، زه تاسیم ناصر له پاکستان جلا اٹک څخه خبرې کوم. امادی کرجی صاحب نه دا خواسته چې په پاکستان کې موږ دلته حکومت ډیر تنگ کړی او نور په افغانستان کې امریکا حکومت داسې بمباری بې ګناه خلکو باندې کوي. نمار له افغانستان له مشران نه دا اله و ارزو ده چې لږ سوچ او فکر وکړي، باید چې دا خپل ولسته متوجه سي. ګوره ډیر بدل ده، خیره به درته وکړي او بیا به آینده به مغر کسی. ګوره دې خپل نفس ممنه ای بس.
الو، جناب محمد د کندهار د ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. الو، موږ د پاکستان د ملیشیا سره ډېر سخت تنګې ده. موږ سره ډېرې پیسې اخلي. د کندهار والي ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ راوړي. سلام علیکم.
د ازادي راډیو ازادي اوریدونکو پروګرام چلوونکو ته سلام وایو. زه سید آغا د پاکستان د اټک خار نه خبرې کوم. مونږه مهاجرینو جملې څخه دلته ورځې شپې سبا کوو. دلته مهاجرین د پاکستان پولیسو نه ډېر په تنګ راغلي. که څوک بره هم راځي جیرونه یې ډک کړي دي، بله راځي. او نن سهار هم اټک نه ډارک ګاډي ډک شوي وو. اډې نه تو کېدو سره یې کوس کو ماشومان ښځې او کوس کې سړک باندې ناستې وي او ټولې ویوړې پرشې پې کټ کړ او جیل ته یې ور وسو. زمونږ د اواز افغانانو مشرانو ته غوږونو ته ورسوي چې زمونږ کولی نشي. نو دې ځنه دې ټول هغه دفترونه او سفارتخانې بند کړي چې ایسته یو ځای باندې ټول مهاجرونو سره لاړ شو.
الو، السلام علیکم، زه ملا حبیب الله کاکړ د کندوز ولایت د بشارچی د ولسوالۍ اوسیدونکی چې اوس د چکوال نه تاسو سره مخاطب یم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم او پس له سلامه مخکېم ما یو پیغام تاسو ته پریښی و او اوس هم بیا تاسو ته هیله کوم چې زما پیغام تاسو نشر کړی. او پیغام مې دا دی چې دلته په پنجاب په خصوصا په جلای چکوال کې د پولیس لخوا موږ ډېر تنګول کېږو او ډېر کسان یې بندیان کړي هم دي. په دغو بندیانو کې داسې کسان هم شته چې د هغوی شاته هیڅوک نه دي پاتې او دوی په جیلونو کې پراته دي. د چکوال په جیل کې هغوی کارت هم درلود، هر څه یې درلود، خو لیکن د هغو د کور څوک نشته چې د هغو کور ته کومه نفقه برابره کړي. دا ځل مې د حکومت څخه د افغانستان د حکومت څخه هیله کوم، د ملل متحد څخه مې دا هیله ده چې د دغو مهاجرونو غم دې وخوري. که دوی غم نه خوري نو موږ مهاجرون ته یوازې یوه لار پاتې ده او هغه دا ده چې موږ مجبوره یو چې بیا به موږ په مظاهرو لاس پورې کوو. او زموږ تعداد دلته داسې نه دی چې یو لس شل کسه مهاجر یو په دې ضلع کې یا په دې پنجاب کې. موږ دلته په لکونو او په زرګونو باندې یو. موږ مجبور یو چې بیا به دغه پاکستان د حکومت، د افغانستان د حکومت او د ملل متحد پر ضد باندې به موږ بیا په مظاهرو لاس پورې کوو. او بیا نو چې هر څه پېښ شول د دې زموږه په افغانستان حکومت او ملل متحد دي. په اخر کې بیا یو ځل د خپل حکومت نه داخله کوم چې دوی به په دې خبره باندې غوګونه کړه نه چوي ماجر په خصوصا بیا په دې چکوال کې ډیر سخت په تکلیف کې دي. ټول تخپل سلام وایم د ازادي راډیو کارکونکو ته نور موخه نه نیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه جمعه خان روحانی د ګری جنگل کم په څه خبر کوم. پیغام دا دی چې په پاکستان کې د پاکستان د ملیشیا د خوا څخه شر په سات زیات مخته کړی دي، ځکه چې یو افغان یا بل افغان پر وچین پر بل چین تیریږي نو دی راوګرځوي که څنګه بلتان ورسره وي. نو بلتان یوې خواته کې د افغانۍ بلې خواته کې وایي دا افغانۍ ورسره دی. افغانۍ که دی ثبوت ورسره وي چې هغه د عیسایه کاټ کړي یا د ملیشیا کاټ وو په یو وایسته او په جنجال ځان یې خلاصوی شي، او که چېرې دا کاټ شی نه وي ورسره یا ماجر کاټ رجنل یا رجنل شناخته کاټ ورسره وي هم یې که وپېژندي چې د افغانۍ دی هم پیسې نیخ که پیسې ورنه کړي یا په جوړې نیسي نو هغه په بند کې ساتي.
زه خانی د پاکستان سره خبره کوم. زما د خپل د افغانستان د حکومت یا د کرزی صاحب سره دا خواهش دلته د پاکستان عسکر موږ ډېر تنګ دي، هر ورځ روپۍ راڅخه اخلي او تاڼو تم دی نه په نه کې واخې راته وایي ستاسې په شبګر یاست دې د لاسه موږ ژر نه سي پرېښولی په بازار کښې نه سو ګرځېدلی مرزه هم نه سو بیولی نن یې لس روپۍ راڅه اخېستې ولې که دا زموږ پیغام ژر د ژره زموږ چارواکو ته یوه کرزی صاحب ته یوه طالبان تر ورسوي ستاسو د مهربانۍ څه به یو جهان مننه وي. لږ دغه وکي موږ ډېر په عذاب یو فردي ملک یو خلک تنګوي په خپل ملک جنګونه دي په عذاب یو دلته یې مزدوري کوو د بچیانو یو ورځ پیدا کوو ولور راباندې دي قسم په خدای چې څلور لکه پنځه لکه روپۍ راباندې دي موږ څه وکړو بېچارهګان خپل ملک شنه.
نو دوستانو موږ په دې اړه وخت په وخت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د مسؤلینو سره خبرې کړې دي او ستاسو ستونزې مو ورسولې. هیله ده چې دا ځل به یم ستاسو غږ اورېدلی او په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري لپاره به کار وکړي. په ایران کې هم افغان کډوال د ایراني چارواکو له چلن نه لکه د پوخا په څیر شکایت لري. له ایران نه یو شمېر اوریدونکو موږ ته پیغامونه ثبت کړي.
بیګا شپه په سیستان بلوچستان کې دولت اعلان کړی دی چې په ټاکسي کې څوک افغانۍ سپور سي قچاغ انساني ده که چا په کور کې پروت وي حتی مریضان راته پراته دي بیمارستانه پورې ټاکسي نه چېږي چې موږ لاړ شو او پورس سه جانبه کمیسون د افغانستان پاکستان ایران او د افغانستان مسؤلینو یو یاداشت مهاجرینو ونه کړ نو موږ دا توقع یو له چا وکړو غیر اعلانه چې دا د خدای ظالمان ناست و او په ټولو کښې مهمه مسله د مهاجرینو چې دوی یو یاداګاري ونه کوله چې دا زموږ مهاجرین د تاسو په دولتو کښې د یو وسیله ورسره وکړي اخر دلته ټول بې عزته بې سیرته شو.
ہلو السلام علیکم. مر کرزی صاحب نه دا خواهش دی چې دا د ایران سفیر د هغه ته ووایي چې دا د ایران ویزې په افغانستان کښې ورکړي ځکه چې په افغانیو باندې ډېر زیات تکلیف تېرېږي په دې لارو کښې په کوټه کښې هم پنځه څلوېښت دانې ګوره جمړه شو نور هم په دې مرضو کښې ډېرې ډاکټرنې هغوی د راکېټو سره ودي او سازمان ملل ته دې شکایت وکړي چې دوی دا ویزې ولې نه ورکوي په افغانستان کښې دا خو که موږ دا زه خپله اوس اتم ارزه مې په دې کار کښې خوړلي دي اوس بیا مجبور یم چې لاړ شم دوی دلته ویزا نه را کوي او هلته قاجاقي جزم لاره کښې سل زره رقم ته خطر دی. زما نوم خوشحال دی تګا والا تګا ولسوالۍ د قلعه صالح د قرې د مومنخېل د کلي اوسېدونکی یم. سلام
او پسته سلام. زما دا پیغام دی د مهاجرینو په ارتباط ستاسو ته پوره معلومات در کوم. نن سبا مهاجرین په ایران کښې ډېر سخت مشکل سره مخامخ دي اگر چې موږ څو ځله تلیفون کړی دی اما په دې کښې جدي اقدام نه دی شوی نو زه نه پوهېږم چې دا وجه څه ده. نو که داسې نیول او ویل او ټکول وي په ایران کښې په افغانانو مهاجرینو نو موږ که چېرته ولاړ شو یا وطن ته هلته هم کار او کاسبي نه شته نو موږ ته نو ژوند زوتي نه دی ضرور چې موږ زوتي ژوند وکړو.
د خاک افغان د ولسوالۍ د زابل د ولایت د حاجي خاصدار د کلي کڼدر اکا زوی او زه له ایرانه تاسو ته ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زحمت درکوم او دما دا پیغام ده مقصد موږ افغانیان په ایران کښې ډېر په عذاب یو نیسي مقصد بیا هم د پیسو په بدل کښې خوشي کوي نه باسي او نه پرېږدي.
هلو السلام علیکم. زه عبدالکیم د افغانستان د فراه د ولایت بالابلوک ولسوالۍ اوس فعلا د ایران په شیراز کښې اوس یم. زما افغانان ته دا دغه پیژندې چې مرې په لیار د خیدلته ایران ته په ایران کښې د افغانیانو ابرو تللي عزت یې تللی نه عزت شته نه نه ابرو شته هېڅ نشته هغه دلته چې راځئ هم کار نشته ټول ایرانیان خپله بېکاره دي محتادان شو په هیروینو په تریاکو اخته شو د ایران اقتصاد په مځکه پروت دی در بدر دی ایرانیان په پیاز وخته یې مه راځئ ځانونه د کچاخبرو په منګولو کښې مه اچوئ دلته افغانیان د یوې روپۍ د یوې افغانۍ د ارزش هم نه لري وسلام
هلو السلام علیکم زما محمد کبیر اجمی د افغانستان د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ اوس له ایران چابهار څخه تاسو ته مخاطب یم د تاسو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم آیا په ایران کې په افغانانو باندې په رنګ رنګ ظلمونه کېږي او رنګارنګ اذیت کېږي وهل کېږي مثلا په دې هکله د افغانستان خارجه وزیر یا د افغانستان سفارت په ایران کښې ده دا یو څه ولې غوږ نه خوروي او که د تاسې رادیو له طرفه موږ ډېر شرطونه البته خلکو نور هم کړي دي دا نار وي او که دوی په دې ځای باندې چندانې غوږ نه ګروي
د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه هم ګڼو اورېدونکو موږ ته دا اونۍ خپل پیغامونه ثبت کړي او په کښې بېلابېلې ستونزې یادې کړي دا یو شمېر اورېدونکو پیغامونه اورو
السلام علیکم زما پیغام افغانستان خلکو ته دا دی ټول متحد شي او که دا بې اتفاقي وي نو هېڅکله به افغانستان قرار نه شي نو دا بې اتفاقي وجه ده چې امریکایان بمبارونه کوي او خپله طالبانو ته کومکونه هم ورکوي دلته مونږ تاسو سره هم لاس یو کړی دی نو همدغې طریقګر دي پاکستان کښې هم الو دوړې نښلولی دی او په خپله په افغانستان کښې هم دغه الو دوړ خپله د امریکایانو نه دی نو زمونږ د رهبرانو نه خواهش کېږي چې خپله اتحاد شي متحد شي که دا متحد نه شي هېڅکله افغانستان نه قرارېږي نو دا جنګ جدل چې روان دی ټول د اتفاقي نه روان دی نو که دا د اتفاقي وي نو خیال هم راحت ساتئ هېڅکله به قراري نه کېږي او امریکایانو مونږ کښې ځای نیولی نو دغه الو دول دی همدغه د اتفاقي خلاص دی د اتفاقي چې وي نو هېڅکله به قراري نه ویني نو په خپله پاکستان کښې دا حل روان دی خپله پنجابیانو سره شریک دي امریکایانو سره او دغه جنګ خپله پنجابۍ روان کړی دی اپل هم کومک کوي دی پل هم کومک کوي
پیغام خو نه دا ده وروره چې نن افغانستان خو یو خار خو نشته دغه مېلمانه چې راغلي دي افغانستان ته خو په دغه کښې دا ملکي خلک شهیدانې دي په شهادت سره رسېدي دا نور څه مقصود خلک چې دغو ته یو څه تاوان یا بل دغه نه ده راغوښتی خو په افغانستان کښې زموږ دا خوندې مندې چې دا اوس دغې ناستې دي سرتورې څوک نه کورونه لري او نه شی لري دغې پر سپین میدان ناستې
السلام علیکم زه ملا نصرالله د پاکستان د بکوي څخه تاسو ته خبر در کوم چې د موږ افغانستان ته زه به دا لار وم دا د افغانستان عسکر ډېر په عذابوي وایي تاسو طالبان یاست نو تاسو له لوړو مقامات څخه موږ دا خواهش لرو چې زموږ ته دغه سهولت پیدا کړي چې والی پیدا شي نو زموږ بس هغه مطلب
شریف الله خبرې کوم د سفیدسنگ څخه د سفیدسنگ د لیسې ښوونکی یم محترم وزارت څخه د وزارت معارف څخه لویه ګیله لرو دا څلورمه میاشت ده چې زموږ معاش بند دی معاش نه راکوي حیران یو چې څه وکړو دا څه رقم دولت دی څه رقم حکومت دی ټول فاسده خلک سره راټول شوي زارم مو چاودلی له دې حکومت نه نفرت هم نور راغلی دی له دې چې حکومت څخه لیسې ادارې څخه وسلام نور به څه نه وایي سخته زړه بد ده
السلام علیکم زه حاجی غلام قادر د فراه د ولایت اوسېدونکی ارزو دا ده د ائتلاف او د افغان حکومت څخه کله چې عملیات کوي باید وطن معاشره کړي بیا خپل عملیات وکړي هغوی د وطن دشمنان او د بشر دشمنان د خپل پیغمبر خبرو نه مني د سپاهي پاسداران خبره مني یا د کرنۍ خبره مني پیغمبر اسلام وایي په زراعتي ځکه کې جهاد نه کوي دوی کوي نو د افغان حکومت څخه او د ناټو څخه زموږ دا ارزو ده چې
چې زموږ پر باغو او کورو بمبار ونه کی. وسلام.
نو دوستانو موږ تاسو پیغامونه خبره کړه په دې هیله یو چې مسول چارواکو به موږ غوړېدلې او تاسو ستونزې به هواري کړي. که چیرې تاسو هم په خپل سیمه کې کوم ستونزه لرئ او غواړئ د ازادي راډیو د خپرونو له لارې د چارواکو تر غوږ ورسوئ نو کولی شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره ده 00 420 21 12 45. تر بلې خپرونې مو علامل د ازادي راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه ده.